رسیدیم اما با آغاز یک برنامه و یک ساعت دیگه که اجمل اند پیشکش میکنه. سلام اجمل، صبح بخیر.
سلام امید مرزبان او درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ په صفو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوی چې پرون په مستقیمه توګه خبر شوی او نن تکرار دوی اوري، خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو. پایل خبرونه کوو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش د دفتر سیګار مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي په افغانستان کې جوړې کړې دي ورکې دي. او د امریکا د خزانې وزارت له امریکایي بانکونو غوښتي څو د ایران د هغه هڅو د مخنیوي لپاره چې غواړي ځان د بندیزونو له اغېزو وژغوري په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې پر صرافیو او تجارتي کمپنیو څارنه زیاته کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا پرون افغان ولسمشر حامد کرزی ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ولاړ وي. ښاغلي پنیتا ویل فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکې رارسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت وساتي. پنیتا له افغان ولسمشر سره کتنه رغنده وبلله.
I was very satisfied with the discussions I had with President Karzai. He indicated
لیون پنیتا وایي چې لاغه باسونو څخه چې له ولسمشر کرزی سره مې لرل ډېر خوښ یم. د دې ته لیوالتیا وښوده چې باید هغه څه ترسره شي چې فکر کوو په شیکاګو کې د شو موافقو د عملي کولو لپاره موږ ته پکار دي، او دا هغه څه دي چې حساب پرې کېدای شي. تمه ده چې ولسمشر کرزی به نن جمعه له شپه له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د راپورونو له مخې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي مفتش د دفتر سیګار مشر وایي څو ودانۍ چې د امریکا حکومت فکر کوي په افغانستان کې جوړې کړي دي نادرکه دي. جان سوبکو چې د واشنگتن په سټیمسن تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې وویل نه پوهیږي چې دا ودانۍ په کوم ځای کې وي.
In Afghanistan.
د وی له موږ څخه څو ودانۍ ورکی دي چې موږ فکر کاوه په افغانستان کې موجود کړي نه پیغام دا ودانۍ څه شوی دي، خو خای اصلا جوړ شوی نه وي. نو موږ د تیر 2012 کال له جولای میاشتې راځي چې د ولسمشر اوباما لخوا پر دند ګمارل شوی په خپل لومړنیو سرګندونو کې ویل چې فساد، ناسمه پلان جوړونه، نامنی او د پروژو په دوام کې نیمګړتیا د افغانستان د بیا رغونې په هڅو کې د امریکا په وړاندې پرتې ستونزې دي. نو موږ زیاته کړه چې چیرته هغه ادارې چې د نوو پروګرامونو د عملي کولو او د بیا رغونې د تاسیساتو مسؤلیت لري د خپل کار د سرته رسولو د څرنګوالي په اړه د ساده پوښتنو ځوابونه ونه وایي، نو دا خطر شته چې د امریکا بلیونونه ډالره په افغانستان کې ورک شي. سوب کو زیاته کړه چې واشنگتن په افغانستان کې د بیا رغونې پر هڅو د ورځې 28 میلیونه ډالر لګی. په افغانستان کې جوړ شوی لن هنري فلم چاپنداز الکان چې په نړیواله کچه د ګڼو خلکو پاملرنه ځان ته وراړولې پرون د اوسکار جایزې ته کاندید شو. چاپنداز الکان د افغان فلم پروژې په نوم د غیر انتفاعي موسسې لخوا جوړ شوی. دا دېرش دقیقې فلم د مستندو فلمونو جوړونکي امریکایي سیم فرنچ چې د افغان فلم پروژې موسسه هم تمویلوي جوړ کړی. په دې فلم کې چې شوټینګ یې د 2011 کال په ژمي کې په کابل کې ولس ورځې دوام وکړ، فواد محمدي، ولی تلاش او جوان مرد پایز مرکزی رولونه لوبولي. فرنچ وایي د دې فلم ډیره برخه لږه خلاغ 200,000 ډالرو څخه تمویل شوی دی چې متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت دې کمپنۍ ته ورکړي وو. نړیوالو وروسته له دې چې چاپنداز الکان په متحده ایالاتو، اروپا او آسیایي هیوادونو کې په نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، د سیم فرنچ کار ډیر وستای. فرنچ تیر کال د دې فلم په خاطر د لاس انجلس د لنډو فلمونو د فستیوال جایزه وګټله او پرون د جنورۍ په 10مه د لنډو فلمونو په کټګوري کې اوسکار جایزې ته کاندید شو. د امریکا د خزانه وزارت له امریکایي بانکونو غوښتي څو د ایران د هغه هڅو د مخنیوي لپاره چې غواړي ځان د بندیزونو له اغېزو وژغوري په منځني ختیځ او نورو ځایونو کې پر صرافۍ او تجارتي کمپنیو څارنه زیاته کړي. د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د څارنې د څانګې مشر آدام ژوبین پرون وویل تهران اوس هغه مارکیټونو، شرکتونو او هیوادونو ته مخ اړولی چې د امریکا له بندیزونو سره نه دي مخ. د زوبین په وینا ایران د اټومي وسلې د پراختیا او تروریستانو د ملاتړ د فعالیتونو په لړ کې پیسې انتقالوي. نوموړي زیاته کړه په دې پیسو کې چې په عادي حالت کې د بانکونو لارې انتقالیږي، د ایراني کمپنیو او افرادو په ګډون د بانکي حسابونو د هغو امتیاز لرونکو پیسې انتقالیږي چې د امریکا د بندیزونو لیست کې شامل دي. راپورونه وایي چې پرون د پاکستان په کوټه خار او سواد دره کې په جلا چاودنو کې لسلو زیات کسان ووژل شول. په کوټه کې پرون ماښام د یو سنوکر کلب مخې ته دوه بومي چاودنو لږ تر لږه شپېته کسان ووژل او لسلو زیات یې ټپیان کړل. له دې مخکې د کوټې د یو بازار په ګڼه ګوڼه کې چاودنې لږ تر لږه اوولس کسان ووژل او دیرشو زیات یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې بم د ملیشیا ځواکونو تر یو موټر لاندې ښودل شوی و. د دې چاودنې مسؤلیت د بلوڅانو د متحد پوځ په نوم ملت پالو منلی. د سواد درې په مهم خرګوټي منګوره کې پرونی چاودنې لږ تر لږه یو ویشت کسان وژل او لاتیا او زیاتې ټپیان کړي. دا چاودنه په یو مذهبي غونډه کې شوې وه. ولسمشر باراک اوباما د سپینې ماڼۍ د دفتر مشر جک لیو د امریکا د خزانې د وزیر په توګه نومولی دی. د تیموتی ګټنر پر ځای د لیو نامزادۍ خبر پرون ماښام د اوباما لخوا اعلان شو. ګټنر د اوباما په ټوله لومړۍ دوره کې پر دې دنده پاتې شوی. اوباما وویل چې د دفتر د مشر په توګه د لیو پر تلو مخخه او همقافه دی، خو زیاته یې کړه چې دا د امریکا د خلکو په ګټه ده. و 50 کلن لیو دوه ځلې د سپینې ماڼۍ د منیجمنت او مالي چارو مسؤل و. او د امریکا حکومت وایي تر اوسه هم د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له مړي د اخیستل شوو تصویرونو خپرولو ته چمتو نه دي، ځکه فکر کوي چې ښایي تشدد رامنځته کړي. د عدلي قضایي څار په نوم محافظه کار څارونکي ټولنه د معلوماتو د ازادۍ د قانون په حواله د دې تصویرونو د خپرولو غوښتنه کړې. خو د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای د هغه پوځي عملیاتو د جریان چې بن لادن پکې ووژل شو 250 اسناد ساتلي او په دې برخه کې د محرمیت په خاطر د دې استادو د خپرولو معافیت ته اشاره کوي. په واشنگتن کې د امریکا د استیناف د محکمې په پرونی غونډه کې د عدلي او قضایي څار ټولنې استدلال دا و چې د امریکا حکومت د دوی د دې غوښتنې د رد لپاره کافي او مشخص دلایل نه دی وړاندې کړي. خو د عدلي وزارت مدافع وکیل روبرت لوبي د ملي امنیت د اندېښنو یادونه وکړه. محکمې ته یې وویل چې له دې تصویرونو څخه به القاعده شبکه د تشدد اوربلولو او انتقامي حملو لپاره کار واخلي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. ولسمشر حامد کرزی نن د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. نوموړي پرون د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. په دې اړه یو ریپورت لرو او د فارین پالیسۍ خبرونې یو تبصره هم په دې موضوع درته وړاندې کوو. د خبرونې په پاتې برخه کې ازادۍ په څپو کې ونیس پروګرام چې پرون خپور شوی د هغې تکرار خبرېږي. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی نن جمعه د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون پر شرایطو خبرې وکړي. افغان ولسمشر پرون د امریکا د دفاع وزیر سره تر کتنې وروسته ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون موافقه به ترلاسه شي. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزی نن له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا کتنه چې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو تر ټولو مهمه برخه ده، واشنگټن ته د ده د سفر په وروستۍ ورځ پلان شوې ده. تمه ده چې په دې کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د شرایطو په اړه چې د دواړو هیوادونو د ستراتیژیک تړون ډیره مهمه برخه ګڼل کیږي خبرې وشي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې له امریکایي لوري سره به له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر د افغانستان د قوانینو په وړاندې د هغو د مکلفیتونو افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو او همداراز له افغانستان سره د خپل هوایي ځواک د جوړولو په برخه کې د مرستو پر موضوعاتو خبرې وکړي. لولس مشر اوباما سره تر کتنې مخکې ښاغلي کرزی پرون د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره وکتل. پنیتا افغان ولس مشر ته ډاډ ورکړ چې که څه هم چارواکي په زیات شمیر د پوځیانو پر ایستلو غور کوي، خو هیواد به بیا هم د افغانستان تر څنګ ودرېږي. د پنتاګون له ودانۍ بهر د منظمو تشریفاتو له پای ته رسیدو وروسته پنیت خپل خاص میلمه ته وویل لس کلنې جګړې د افغانستان لپاره دا لاره پرانیسته چې پر خپلو پښو ودرېږي. د کرزي سره خپله کتنه مهمه وبلله او ویل د کرزي او اوباما د نننۍ غونډې اصلي محور به له افغان ولسمشر سره د ده خبرې وي. دا به سمه وي که ووایم چې موږ د خپل بحث د ټولو مهمو مسایلو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وکړ. زه باور لرم چې زموږ کتنه به له ولسمشر اوباما سره د ولسمشر کرزي د بحثونو اصلي چوکاټ وي. پنیت زیاته کړه فکر کوي له اوږدې او ستونزمنې ماضي وروسته د داسې یو خپلواک افغانستان د جوړولو وروستی څپرکی را رسېدلی چې کولی شي په راتلونکي کې په خپله ځان اداره کړي او خپل امنیت ونیسي. او زیاته کړه چې د افغانستان او امریکا راتلونکي اوس سره غوټه شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د افغان پاوز د تجهیز پر ژمنو هم خبرې وکړې. فکر کوم دا سمه خبره ده چې د ټولو هغو تجهیزاتو د څرنګوالي په اړه چې موږ هڅه کوو افغان ځواکونو ته یې چمتو کړو او د دې حقیقت په اړه چې باید د تهدید د معلومولو په اړه څېړنه وشي په خبرو کې ښه پرمختګ وشو. له دوی سره د ګډ کار په نتیجه کې به معلومه شي چې د راتلونکي لپاره دقیقا څه شي ته اړتیا لرو. په کتنه کې افغان ولسمشر وویل د هیله مند دی چې کابل او واشنگټن به هغه موافقه بشپړه کړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته اجازه ورکوي. ښاغلي کرزي زیاته کړه افغان حکومت به د متحدو ایالاتو په مرسته وتوانېږي چې د افغانانو او د خپلو سرحدونو امنیت ټینګ کړي څو تروریستان بیا د سرحدونو له بلې خوا ګواښ ورته ونه کړي. افغان ولسمشر همداراز ډاډ ورکړ چې دواړه هیوادونه به پر هغه دوه اړخیز امنیتي تړون موافقه وکړي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهالو ګټو ضمانت کوي. افغان ولسمشر په داسې حال کې واشنگټن ته سفر کوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې د دوهمې دورې له پیلېدو سره سم له افغانستانه په زیات شمېر د محاربو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو ویلي چې ښایي له 2014 کال وروسته د اوسنیو 6000 امریکایي سرتیرو د ډلې یوازې 3000 په افغانستان کې پاتې شي او حتی د سه شنبې په ورځ د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار بن رودس وویل د امریکا حکومت ښایي خپل ټول ځواکونه وباسي. امریکایي پوځي چارواکو په خصوصي مجلسونو کې اعتراف کړی چې د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه تبصرې هغه جوړ شوی تکتیک دی چې له افغان چارواکو سره په خبرو کې کار ترې اخیستل کیږي.
آزادي رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
داخل شوې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د دې خبرو په اړه تر اوسه ګڼ ریپورټونه خپاره شوي چې کوم مسایل دواړه مشران څېړي، خو فارین پالیسي خبرونه افغان ولسمشر ته یو لړ وړاندیزونه کړي چې له باراک اوباما سره د خبرو پر مهال غور ورته وکړي. د دې وړاندیزونو تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
فارین پالیسي خبرونه د ولسمشر حامد کرزی او باراک اوباما تر لیدنې مخکې افغان حکومت ته 15 موضوعات په نقشه کړی دي چې کابل له واشنگټن سره وسیړي. د خبرونې په باور دا وړاندیزونه د افغانستان لپاره خورا مهم دي. د فارن پالیسی خبرونې په باور د دواړو ولسمشرانو په خبرو کې پکار ده چې د افغان ځواکونو له دننه په افغانستان کې پر بهرنیو پوځیانو د بریدونو مسله وڅېړل شي او سربیره پر دې چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره ځینې هڅې شوي دي خو نورې اغېزمنې لارې باید ولټول شي. فارن پالیسی بیا لیکي چې افغان ځواکونه نوي دي خو د جګړې په ډګر کې د دوی ظرفیت لوړ شوی دی او د تارتیا لري چې نور هم پیاوړي شي. ولسمشر کرزی هیله لري چې د واشنگټن د سفر په ترڅ کې د امریکا د ژمنې ترلاسه کړي چې افغان پوځ وسلي ورکړي، په ځانګړي ډول د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستې وکړي. خو د خبرونې په باور په دې برخه کې د وسلو مسله هم ډیره مهمه نه ده. افغان ځواکونه د بیسوادۍ او په نشه یي موادو د اخته کېدو ستونزې لري. د افغان ځواکونو د باسواده کولو لپاره د 2014 کال تر پایه 200 میلیونه ډالر بیل شوی دی خو تر هغه وروسته څرجمنه په دې برخه کې نه ده شوی. د فارن پالیسی خبرونه په باور د افغان پولیسو او پوجانو له 40 تر 80 فیصد پورې په 400 اپیومو او یا هم هیروینو روشتدي او د دې سنځي د مخنیوي لپاره پکار دي چې د افغان ځواکونو د ترملنې هڅې پیل شي. فارن پالیسی خبرونه بیا څرګندوي چې هند د طالبانو د رژیم له ماتېدو وروسته له افغانانو سره په پراختیایي چارو کې د 2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې کړې دي او له کابل سره د نوې ډیلي د 2011 کال ستراتیژیک تړون هند مجبوره کوي چې افغان ځواکونه وروزي. هند هم له افغان حکومت سره او هم له اپوزیسیون ډلو سره غښتلي اړیکې لري او کابل غواړي چې له هند سره اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. بل لور ته پاکستان د چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې دلچسپي لري، اغیز لري او داسې باور کشي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې بر لاس لري. خو د دې هیواد ګڼې امنیتي ادارې په افغانستان کې د هند اغیز ته د پاکستان لپاره د یو ګواښ په سترګه ګوري. د همدې لپاره پاکستان تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل سیاسي نفوذ د پراختیا هڅې کوي او هند په افغانستان کې د طالبانو اغیز ته اندېښنه لري. د فارن پالیسی په وینا واشنگتن کولی شي چې دا ستونزه هواره کړي، داسې چې هند له طالبانو سره د سولې د خبرو له بهیره سم خبر کړي او د امریکا د بهرنیو چارو راتلونکی وزیر جان کیری چې د پاکستان له امنیتي ادارو سره یې ښه اړیکې ساتلې دي اسلام آباد ته ډاډ ورکړي چې په افغانستان کې د هند نفوذ ته اندېښنه ونه لري. فارن پالیسی خبرونه بیا لیکي چې څرنګه کېدای شي چې نړیواله ټولنه او افغانان د افغانستان له پراخو طبیعي زیرمو سمه ګټه واخلي. کابل اټکل کوي چې د 3 تریلیون ډالرو په ارزښت طبیعي زیرمې په افغانستان کې شته او که دا سم استخراج شي د افغانستان کمزوری اقتصاد به په پښو ودرې شي. خو دغه زیرمې څرنګه استخراجېدای شي چې امنیت ټینګ نه وي او په کومو لارو به صادرې شي؟ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د وریښمو له لارې د جنوبي او مرکزي آسیا د هیوادو د نښلولو د پروګرام سخت ملاتړ کوي. بل لور ته د افغانستان د زیرمو د استخراج مخه امنیتي ستونزو نیولې ده او افغانستان پر مختللیو وسایلو او ټکنالوژۍ ته اړتیا لري چې دا زیرمې استخراج شي. د فارن پالیسی خبرونې 15 وړاندیز دا دی چې څرنګه نړیواله ټولنه په افغانستان کې د اوږدمهاله پروژو ملاتړ کولی شي. لوی پروژې لکه د اوبو د لویو بندونو جوړېدلو ته دا اندېښنه شته چې وسله والی ویجاړې نه کړي او د دې پروژو جوړېدل پیسو او پالنې ته اړتیا لري. همداراز روزل شوي کارګران غواړي. د فارن پالیسی خبرونه په وینا افغان ولسمشر ته پکار دي چې دا 15 مسایل له باراک اوباما سره د خبرو پر مهال یاد کړي، خو په دې لیدنه کتنه کې به د خبرونه په باور دومره وخت نه وي چې دا موضوعات په تفصیل دواړه مشران وڅېړي.
د آزادۍ په سپور کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث امروز ما رو میفهمین که سفر کرزی به امریکا و سیاست آن کشور در قبال افغانستان است و از میهمانان محترمی که دعوت به عمل آوردیم آقای اسدالله سعادتی عضو لسیجگه، محترم آقای آصف آشنا عضو هیئت رهبری حزب حق و عدالت و محترم آقای میاگل وسیع کارشناس مسائل سیاسی است که ازشان تشکری میکنیم که تشریف آوردن. همچنان در قسمت دوم کوشش میکنیم که با محترمه شکریه بارگزه عضو ولسی جرگه هم کمی صحبت بکنیم که اونا هم نظریات ارائه کرده در این مورد. خب آقای الکوزه چی تایه کردی؟
بله تشکر زهم پخبر نوبت تاسیتا و محترم و ملمنو و ردون کتا نیک سلامون و نیک هیلی ورانده که ما خدا دیو که چطول روگ و جروسی در طول و پیجازه با لسی و لن نظر واچو چی در وضع پکم حالت ده.
خب
کلونه ګڼل کیږي او دا ځکه چې د سیاسي انتقال په مقصد د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات پکې کیږي. د بهرنیو ځواکونو د وتلو شمیر او ستراتیژیکي همکاریو مسلې هم پکې مطرح دي. له افغانستان څخه د امریکایي اسکرو د وتلو یا نه وتلو او دغه راز له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر په اړه بیلابیل راپورونه خپریږي او هر سړی یا څېړونکی اورګانې په خپل اند اټکل کوي. سپینی مانی هم له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر په اړه تر اوسه غوڅ رقم نه دی اعلان کړی او وایي چې دا او نورې مسلې به د جمعې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي او باراک اوباما د کتنې پر مهال په ډاګه شي. یو شمیر څېړونکي اندېښمن دي چې له افغانستان څخه په یو دم د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به شخړې رامنځته شي او د تیرو 10 کلونو لاسته راوړنې ممکن په اوبو لاهو شي. دوی په دې اړه داسې استدلال کوي چې په افغانستان کې ملي ګټو ته متعهد قوي او غښتلی حکومت نشته پراخ اداري فساد، تنظیم او ټوپک سالاري حاکمه ده. د ګاونډیو هیوادونو مداخلې دوام لري او دغه راز په امنیتي ارګانونو کې د سمتي، تنظیمي او قومي اغیز له امله له 2014 کال وروسته د ګډوډیو عوامل تر سترګو کیږي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان جګړه د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه شوه او جمهور رئیس اوباما یې د ختمولو اراده کړې ده. امریکایان دا هم وایي د دوی اصلي هدف دا و چې القاعده شبکه وځپل شي او یو ځل بیا افغانستان د ترورستانو په امن ځای بدل نه شي. دوی وایي د افغانستان ملي پوځ او امنیتي ځواکونه باید دا توان پیدا کړي چې د وسلوالو د بیا سمبالښت مخه ونیسي او مقابله یې وکړی شي. یو شمیر څېړونکو په دې باور دي چې امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزي دا سفر زیات اهمیت لري او د 2014 کال لپاره به ټاکونکي پریکړې پکې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جمهور رئیس کرزی به په واشنگتن کې له چارواکو سره د افغانستان د اقتصادي پراختیا، سیاسي انتقال، شفافیت او نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولند ویل افغانستان په تیرو لسو کلونو کې مثبتې لاسته راوړنې درلودې او په دې هېواد کې د خلکو په رایو یو ډیموکرات حکومت واکمن دی.
Obviously, like all transitioning democracies, there are a huge number of challenges. There are security.
خکاره ده د انتقال په حال کې د ټولو دیموکراسيو په څیر په افغانستان کې زیات ستونزې شته. امنیتي ستونزې، سیاسي او اقتصادي ستونزې یا چیلنجونه شته چې په دې برخو کې امریکا او متحدانو یې زیاته پنګونه کړې تر څو افغانستان سره مرسته وکړو چې په دې ټولو برخو کې پرمخ ولاړ شي.
پاین حال کې امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی له سفر مخکې د هغه د دفتر رئیس خاغلی کریم خرم ویلی و افغانستان نړۍ ته زیات اړتیا نه لري بلکې بهرنیان افغانستان ته اړتیا لري او موږ به له هغوی سره مسایل په جدي ډول مطرح کړو. یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې په خپل ستراتیژۍ کار کړی او داسې به هم نه وي چې ټول مسایل به له جمهور رئیس کرزی سره د 100 دقیقو یا ساعتونو په کتنه کې حل او فصل شي او جدي پریکړه به وشي. دوی دا هم وایي امریکا په افغانستان کې پوځي حضور ته اړتیا لري او یو شمېر عسكر به له 2014 کال وروسته هم په دې هیواد کې پاتې وي. د سیاسي او مدني چارو کارپوه وحید عمر په دې اړه داسې نظر لري.
سفرهای رؤسای جمهور معمولا روی جزئیات استراتژی ها متمرکز نمی باشه، بیشتر تشریفاتی می باشه، بیشتر دیدارهای رؤسای جمهور در کلیات رؤسای جمهور صحبت میکنند. یعنی اگر قرار است که رئیس جمهور افغانستان با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیدار و صحبتی هم داشته باشد، بیشتر از نیم ساعت نباشد و نیم ساعت هم بسیار مسائل در کلیات مطرح میشه. ما برداشت من این است که این دیدار رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان، یعنی تاثیر زیادی بالای از این استراتژی داشته باشه. استراتژی امی است که ایالات متحده آمریکا یک قسمت زیاد از ساکر خود از افغانستان خارج میکنه، یک مقدار کم در افغانستان برای اهداف خاصی در افغانستان نگه میکنه. اما به هر حال نکات اختلافی که وجود داره، مثلا چگونگی معافیت افساکر امریکایی از تحقیب عدلی و قضایی، مثلا موضوع مذاکرات صلح و غیره و غیره، روی این مسائل در کل صحبت خواهد شد و شما یک تغییر کلی در استراتژی در نتیجه مذاکراتی که در واشنگتن میشه شاهدش نخواهد بودند.
دا چې واشنگتن ته د جمهور رئیس کرزی دا سفر څه اهمیت لري او امریکا به په افغانستان کې خپل ستراتیژي په سر ډول پرمخ بوزي او نړیواله ټولنه تر کومه حده په افغانستان کې د سیاسي انتقال، شفافیت، حساب ورکونې او امنیت په اړه ډاډمنه ده، دا به له درنو ملمنو نه واورو.
تشکر آقای الکوزه، یک نگاه بسیار خوب و کوتاه، یک معلومات خوب به ما شد. همچنان قبل از اینکه میکروفون به میهمانای عزیز ما بسپاریم، چند چیزی که در این اواخر راجع به این مذاکرات گفته میشه، مثلا فارن پالیسی که آخرین مقاله چاپ شده میگه پنج سوال عمده شاید در این مسئله طرح شوه. یکی مسئله میچرا یگان عسکر یا پلیس افغانستان به همکارای آمریکایی خود حمله میکنه، سر از این مسئله یک کمه که صحبت خواهد شد. اینجا ضروریت های اردو میگه تا حال فراموش شد، سر از این کمه صحبت خواهد شد که دیگه سیاست هندوستان پاکستان در قبال افغانستان یا در بین خودم جور نمینده مسئله افغانستان هم. چهارم میگن این $3 تریلیون منابع غنی افغانستان هم سرش مذاکره خواهد شد، چطور این مسائل به مسئله افغانستان کمک شود. و پنجم میگه ادامه پروژه های طویل المدت کی گارانتی میکنه که این پروژه های بازسازی افغانستان ادامه کنه، که پنج مسئله بسیار اساسی در این مسئله است. خب میمانای عزیز بسیار زیاد خوش آمدین. میمانای محترم، آقا آقای خرم در میکروفون از امریکا با ما در خط هستن. همراه از ما یک صحبت فوری بکنیم که شما را تلفون قطع نشه صحبت از
بله. بله. البته یادونه که چه خاقل کریم خرم در افغانستان در جمهور ریاست در دفتر رئیس ده و فیلن لخاقل کرزی سیب سر اپ سفر ده. خرم سیب سلام علیکم که زمان گاه گوره میره بلی.
بله خوش آمدین.
سلام علیکم دیره منان از تاسه تا و به تاسه تول آوریدون کتا و تمال و تمال منو تمام استرام منو
تشکر چه پدیشت سار که البته پا امریکی که سار وقتی ده تاسه تش میرابانی اکرا چه پروانه تراغل و آوریدون کتا معلومات ورکوی لکه معلومات ورانده که آوریدون کتا چه تروسه پوری کمی کتنی شویدی و پا کم موضوعاتو بانی خبری شویدی و داغا دوی چه داده زیرو اپشن خبره که ایچی یعنی هیچ اسکر با پاتی نشی که پدی ارتباط ما آوریدون کتا معلومات ورکسه میرابانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مو به سفر به شروع نتروس اطوره به کاری گروپون و پسط ها بانده مجلسون و غنده بلو بلی که اول گروپون به اقتصادی برخه که با پاوزی نظامی برخه که و به سول به مسائل و برخه که طبق برخه که معذف گروپون و تروس اخفال خبره بلو بلی او ترون به افغانستان جمهور رئیس ده دوی به امنیتی برخی اول رده مسئولین راغلی اقامتگاه تایی او به افغانستان جمهور رئیس ده من پا پنتاگون که جلسه ولری او اغال تا با دیدن پذیرایی وشی او سبابا انشالله بیا پا سپین امانهی که به جمهور رئیس را ملاقات کرد.
خورم سب دا مسئله چه چون راسکر با پاتشی دا تروسه پوری مطرح شوه دا مخ که دا جمهور رئیس اوباما لکتنی مخ که یعنی دا چارواکو سر دا موضوع یا دا پنتاگون سر دا دفاع وزاره سر دا موضوع مطرح شوه دا زکا وازی دی وی که دیشی دا ملی امنیت مرستیال ویلی دی چه هیچ اسکر پا افغانستان که پاتنشی یعنی هیچ امریکایی اسکر دا 2014 کار روستا دسی کم زگنال تاسی ترسی دل یا دا دوی نظریاتون تاسی پوشی بیسته چه دوی پا کم حالت کی دیسیم چون راسکر با پریدی پا افغانستان کی؟
نه یواز دلتا بلکه پا کابل که البته مختلف اشکال بانده نه مطلق پا بیکلی و رسمی شکل بانده مختلف نظرون آوریدلی چه امریکه داره پا دقا بانده غور کری چه چند اسکر با پا افغانستان که ساتی و البته اساسی خبر با پا دقا ارتباط پا به دوار و رئیس جمهوران و به خبر پا جریان که کیگی او د امریکه اداره به خپل جمهور ته د افغانستان د وضعیت په ارتباط ټول معلومات ورکوي دا د دغه پریکړه البته د امریکې جمهور رئیس کوي او په دغه مورد کې به نهایي خبر امکان لري چې د دواړو رئیس جمهورانو به خبرو په جریان کې وشي.
یعنی تروسه تعداد نه معلوم چې څه شمېر اسکر به پاتې شي داسې تاسو ته کوم د چارواکو سره چې کتلي دي تروسه داسې معلومات نه دي حاصل شوي تاسو ته
تروسه دقیق مشخص به مثلا نده تاین شده صرف زه فکر کوم چه به سفر از کار لکتاسه چه اون ده شاید درست نهی زه شخصا فکر کوم چه شاید به دست یا تصمیم سر مواجه نشو چه امریکا
خپل ټول افکار افغانستان نه وباسي. تشکر محترم خرم صاحب تاسو یو څو دقیقې په تلیفون کې اوسه په سټډیو کې دلته د ولسی جرګې غړی خاغلی اسدالله سعادتی د حق او عدالت د ګوند رهبرۍ غړی خاغلی آصف آشنا او په سیاسي چارو کې د نظر خاوند خاغلی معقول وسیق هم تشریف لري. مونږ به هم د دوی نظریات واورو. تاسو نه به بیا دوی هم پوښتنې وکړي او مونږ به هم یو څو پوښتنې لرو.
از میمونه کابل خواهش میکنیم که در ارتباط این مسائل ضروری سوال اگر داشته باشند مثلا طرح کنند که بعضی که نیم ساعت بعد اونا میرن به مجلس وقت ندارن. از اون خاطر بعد از اون ما شما وقت کافی می داشته باشین که سر مسائل دیگه صحبت کنیم. میمانای محترم شما به نوبت اگر چیز دیگه رابطه گفتنی دارین بفرمایید.
واسق سر میرمایید.
فکر می کنم نشست فعلی واقعا در مرحله بسیار حساس تاریخی و نشست واقعا با اهمیت است در تاریخ افغانستان و این اهمیتش در این نیست که گویا چقدر ما یعنی هیئت افغانی یا بریاست آقای کرزی چقدر میتونه موافقت ها را کمایی بکنه و یا چقدر گویا عقب نشینی میکنه. اصل اهمیت در این است که واقعا چطور میتونن طرف مقابل قانع بسازن در مواردی که مذاکرات دارن که از او جمله یک موضوعی که بسیار با اهمیت است که حضور جامعه جهانی خاصتا ایالات متحده آمریکا در این پیمان امنیتی یا موافقتنامه امنیتی گنجانیده شود که چه تعداد میتونه در اینجا بمانه. این زیادتر بستگی به این داره، نه صرفا نمی بود در پول حمایت جامعه جهانی را یا خاصتا ایالات متحده آمریکا را جلب کردن در عرصه مسائل اقتصادی، مسائل نظامی و حمایت درازمدت سیاسی که تشکر افغانستان واقعا بر به طرف ثبات و امنیت دائمی را و در این مدت چطور ممکن است
تشکر.
و این فقط میتونه از یک موقف که طرف جانب افغانی از کدام موقف دوجه رفته و اون موقف چقدر قوی است چقدر ضعیف است و مذاکرات
تشکر.
و چه فضای به وجود میاد
در یک فضای خورم سر تشریح کسیب اشنا سر تاس نظرم و رومی روانی سر پختن خورم سر من پلین که دادم واشنگتن می روانی.
با سلام به شما آقای نظر و آقای الکوزه و مهمانان حاضر در کابل و شنوندگان محترم شما
تشکر.
سوال خاص از جناب خورم صاحب ندارم، به خاطر که ما دیدگاه های زناره و موضعی را که تیم حکومتی شرکت کرده در این سفر و برنامه ها را تا یک حد ما داریم و یک سری قابل تحلیل است بر ما، ولی آنچه برای ملت افغانستان، برای جامعه جهانی مهم است، برای جامعه مدنی افغانستان، برای زنهای افغانستان، برای رسانه‌های افغانستان و مهم هست، جدیترین سوال اینی هست که آیا در این سفر و در این میت شرایط خاص حکومت افغانستان یا تیمی که هیئت مذاکره کننده که آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان به واشنگتن سفر کردن، منافع ملی را در این سفر اهمیت میده و اینکه سرنوشت افغانستان را ملاحظات جدی زناب افغانستان است، منافع ملی هست و ارزش هایی که من پیشتر یاد کردم، نگرانی
های
زنها، جامعه مدنی، اینا مهم است، اما اهداف تیمی خاص خودش جدی ترین سوال هایی که
احزاب
جامعه مدنی، زنها و اینا داره.
تشکر سعادتی سیب تازی هم داده ولسی جرگی موقف و یک کم پختان لاری ده خورم سیب ناچی آقای جمهور رئیس ده ورسی زکا سبات دوی غنده لاری ده جمهور رئیس و آماس رو بیر.
بسیار تشکر، سلام تقدیم میکنم خدمت شما مهمانان عزیز، شنوندگان محترم رادیو و جناب خورم صاحب که از طریق تلفن از آمریکا وصل هستند. ما فقط یک نکته را میخوایم در اینجا یک تبصره داشته باشم،
ببینید
یک سوال خاصی موجود باشه و اویی که امر هم که اونها هم اشاره کردن، امیدوار هستم که جلسه به سمت نره که این سوال مطرح شود که آیا عسکرا در آینده عسکرای آمریکایی در افغانستان باشد یا نباشد. امیدوار هستم جلسه به سمت هدایت شود که مسئولیت های آمریکا بعد از 2014 و تعهدات آمریکا در قبال حمایت از روان، در قبال تجهیز و تعلیم نیروهای امنیتی ملی افغانستان و در قبال ارائه یا دادن ابزارهای کلان جنگی بر افغانستان از قبیل ابزارهای زرهی و هوایی و اینا، به این سمت امیدوارم بر جلسه، چون مبنا و اساس موجودیت نیروهای آمریکایی یا پایگاه های نیروهای آمریکایی در پیمان استراتژیک بین دو کشور قبلا تسجیل شده و در پرنسیپ هر دو کشور امضا کرده و پذیرفته که نیروهای آمریکایی در آینده در یک دهه دیگه می باشه، پایگاه های نظامی در یک دهه می باشه. اما سوال هایی که فعلا باقی است که چه تعداد نیرو می باشه، در کجاهای پایگاه های هوایی خواهد بود و چه تعهدات را ایالات متحده آمریکا در عرصه نظامی، در عرصه حمایت، تجهیز و تعلیم میتونه داشته باشه و همچنین در عرصه اقتصادی. امیدوار هستیم جلسه به این سمت بره.
بله.
و از جناب خرم صاحب و هیئت امرا به خصوص از جناب رئیس جمهور این توقع ملت افغانستان است که در یک نشست تاریخی که اولین رئیس جمهور آمریکا تقریبا در دور دوم کاری خودش رو میکنه و رئیس جمهور افغانستان هم تقریبا در آخرین دور کاریش قرار داده داره، امیدوار هستیم که سنگ بنای دهه تحول که دهه بعدی است از اینجا به شکل درست مانده شوه و خدای نخواسته روابط هر دو تا کشور به سمت انحراف کشانده.
خورده بدن سعادتی سه بخورم سه میربانی او گیسه.
بله زم بیا هم طول را منه نکه و من البته اولا پخته ما و نو ریده پده چه به من تلیفون قطع و اوزه با پینزل از لقی نور هم به تاسه پخدمت که وان به غدمی ساتنا علاوه البته
بله
او وسیق صاحب ویل صاحب وسیق صاحب ویل بخره غواړم وسیق صاحب څه پوښتنه کوله چې په دې کتنو کې او د جمهور رئیس اوباما سره په ناسته کې باید د افغانستان په سیاسي مسایلو باندې او په مدني مسایلو باندې د ښځو د حقوقو او ځینې نور مسایلو باندې باید به هلته زیات ټینګار وشي چې هغه کومې لاسته راوړنې دي چې هغه یعنې وساتل شي. په مجموع کې پوښتنه په دې شکل وه چې یعنې په دې مهمو مسایلو باندې باید زیات ټینګار وشي او نور پوښتنې خو تاسې واورېدل صاحب مهرباني.
زبدا غټولې پښتنې سره یو ځای کوم او په یو ځای کې هغه ځواب ویم. اوله مسله خو دا ده چې افغانستان او امریکا دوه مملکتونه دي چې د حقوقي لحاظه خو مستقل او لکه چې په ملګرو ملاتو کې یوه هر یو رایه لري همدغسې حقوقي لحاظه سره مستقل او مساوي دي، اما په واقعیت کې خو امریکا یو غنی او پرمختللی او قوي مملکت دی، افغانستان یو جنګ ځپلی یو غریب مملکت دی. د موږ دغه خبرې چې اوس چې البته ډېرې مهمې دي او د دغه نه مخکې خبرې چې دي، په دغه کې تر ټولو مهم اساسي او عمده ټکی دغه دی چې د افغانستان حاکمیت، استقلال او د افغانستان ملي حاکمیت دا تر ټولو لوړه مسله ده چې موږ ته مطرح ده او دا به د موږ په نظر کې وي. د هغو نه ټیټ چې راشو د افغانستان قوي کېدل، څه په اقتصادي برخه کې قوي کېدل او څه په نظامي برخه کې قوي کېدل. په اقتصادي برخه کې هغه شکل د کومکونو چې تر اوسه د افغانستان سره شوی موږ په هغو باندې اعتراض لرو. مثلا د یوه مثال په وړاندې کولو سره که زه ووایم، افغانستان کې د دغه لسو یولسو کالو په جریان کې د برق دپاره داسې بند جوړ نه شوه چې د افغانستان خلک د خپلو منابعو نه برق ولري، بلکې په وارداتي برق باندې متکی دی. دا افغانستان ډېر کلونه رئیس غوښتي اما نه دي ورسره شوي. موږ دغه شی غواړو تر آخره باید افغانستان متکی په نورو باندې نه. دا یو مثال و مثال مثلا په نظامي برخه کې دو مثال چې زه تاسو ته وایم د افغانستان هوایي قوه جوړه نه شوه. موږ ته شل طیارې د ایټالیې نه امریکې اخیستي، ناتو اخیستي. د هغو شلو طیارو نه شپاړس اوس د افغانستان په هوایي میدان کې درېدلي چې یوه یې هم پرواز نه شي کولی. موږ دغه رقم کومک چې د افغانستان په خلکو پسې بل لیکل شوی وي د شلو تیارو او یوه پرواز نشي کولی، دا منل د افغانستان د خلکو په نوم باندې چې د حکومت دا ومني، دا خو د افغانستان د خلکو سره جفا نه خیانت دی. موږ دغه رقم کومک نه مومو. مثلا د افغانستان هوایي حریم اوس هم مثلا دوی غواړي چې لس کاله نور د کنټرول دی وکړي. موږ وایو چې نه، دا درسته نه ده. د افغانستان هوایي قوه او د رادار باندې افغانستان تاسو مجهز کړئ چې افغانستان د خپل هوایي کنټرول په خپله وکړي.
ولې خرم صاحب بخښنه ډېره غواړم، د دې کومکونو په ارتباط تاسو ویلې خو اوس که دلته خپله د افغانستان دولت ته وګورو، یولس وزارتونو حتی د 50% نه کته هم یعنی ډېر یو ټیټ رقم یې مصرف کړی د پراختیایي پروژې. تاسو د بندونو اشاره وکړله او د نورو، خو دلته بیا وایي چې تاسو سره څنګه کومک وکړو؟ هغه کومک هم تر اوسه پورې نه دی مصرف کړی. انکشافي بودیجه یولس وزارتونه، مهم وزارتونه، هغوی خپل چا دیرش فیصد، چا لس فیصد، چا پنځه فیصد، نو دوی به نور کومک څنګه وکړي؟ یا به هوایي ځواک څنګه قوي کړي چې وزارت دفاع خپل بودیجه نه مصرف کړي؟
بله بله. خو راسه به عین چیزی که الکوزای صاحب گفت و عین گپایی که شما گفتین به میم مقاله فارن پالیسی هم موازی است، که یکی از عمده ترین نمو سوال پنجم است که میگم پروژه ها چطور گارانتی شوه که در طویل مدت یا عملی شوه. یکی از مسائل عمده که میگن امروز صحبت میشه همیست. مثلا 10 سال گذشته رو میبینیم تمام وزارتخانه ها مثلا بودجه خود هر سال تقریبا نصف مصرف کرده نتونستن. کدزی تیم چطور میتونین گارانتی بکنین که تمام پروژه ها را عملی کنین؟ سبنی
نظر سر محترم، وقتی که ما از ازبکستان و از تاجیکستان برق میاریم به افغانستان، خود از یک پروژه است و پروژه بسیار کلان است.
بله.
این پروژه را اگر افغان ها عملی کرده، افغان ها بازبند برق هم ساخته میتونه. اگر این پروژه را خارجی ها کمک کردن با افغان ها و یک جای امرایشان عملی کرده، در بند برق هم این کار را کرده میتونه. پروژه که برق از خارج به از ازبکستان و تاجیکستان تا افغانستان میاره و در کوههای سالنگ هم پایه ها نصب میشه و این سبستیشن ها و اینا ساخته میشه، این پروژه خرد نیست.
بابا.
اما پروژه است که ما را خودکفا نمیسازد، بنابراین او هم پروژه است، اما ما پروژه میخواهیم که بنیادی اساسی چیزی باشه که برای نسلهای آینده ما باقی باند.
بله
محترم ملمنو څو د قنور هم خورم صاحب لري خورم صاحب کوم سبا د غونډې په ارتباط په مشخص ډول وغږیږي ځکه شاید یو سات دلته کتنې مګر مخکې مخکې نه خو بزنې تعهدات شوي زه دغه تړون باندې امنیتی تړون باندې لګو غږیږي چې صاحب په دې کې کوم تغییر راځي کنه راځي دا عسکر او بشمیر ولا ډیر خلک تشویش لري چې څنګه کیږي ځنې کسان وایي چې په یو د موزي ټول عسکر امریکایان د 2014 کال وروسته دلته په دغه قیمت به تو کوم چې ګوري سره دا نړیوالو نورو رسپانو کې ګوري چې امریکایان په 2014 کال کې نه پاتې کیږي په افغانستان کې نو خلکو سره بلک تشویش ده چې څه به کیږي آیا د سکمبل الټرنیټیو د دوی په اصطلاح شته ده کنه شته چې تضمینونه به ورکول کیږي دا گاونډان به مداخله نه کوي په دې ارتباط کې لګوږي چې تاسو ته څومره ډاډ درکړ شوې ده چې تشنج بند رامنځته کیږي جګړې بند رامنځته کیږي خیر او خیریت به د سیاسي انتقال عملیه به صحیح پر مخ لاړ شي شفافیت به او انتخابات به کیږي خصوصا پاکستان او ایران به یعنی مداخله نه کوي په افغانستان کې پراتون کې د څه کم ډاټا صدر کړ شوی صاحب کنه در شوی
د امنیتی تړون نه نیولې تر په مجموع کې تر ټولو رابطې پورې د مو وظیفه ده غدا د مو مسولیت او رسالت ده غدا چې د افغانانو لپاره د افغانستان لپاره خراتون کې او خجوند او عزت و آبرو تضمین کرو
بله.
افغانستان پر دغه تړون و رابطه که خپل منافع لری امریکا خپل منافع لری افغانستان خپل محاسبه کری امریکا خپل محاسبه کری امریکا دی ولسم دی سپتمبر دی پیخ نوروز افغانستان تراغله دوغونه مخی هم افغانستان و افغانان پر بد حالت کی بود افغانستان که دیکتاتوری و او بیر پا برهمانا شکل بانده او جنگونه و خو امریکا ورطا را نقله امریکا دی خپل و منفعتون دی پار را غلط تا دی چه یولسن دی سپتامبر پیخه شوی و نموغ هم خپل محاسبه کرو خپل منافع لرو دی موغ منافع چه شدی؟ اول دی موغ حاکمیت و استقلال ده باید پکی تضمینوی بیا دی موغ سوله کلا چه امریکایی اسکر پا افغانستان کیوی خب یا هم په انفجار و په انتحار و په بمباره و که افغانان وجل کیگی ده خو هم کم خه حالت خو نده نمو به امریکه سر رابطه امنیتی قرار داد به دوی ده اسکر و شتون ده غوارو خپل حاکمیت غوارو او ده افغانان به پار اول شای چیدی ده سول غور افغانان باید آران وی و افغانان باید خشون وکی به خشون به پار اقتصادی برخه که اغا مسائل غول اما مغدا نغورو چی دوی هم دلتوی خب بیا هم راکتون هم پا مغوری نور مداخله هم کیگی منفجر موادن دی خارج نرا لگل کیگی دا خود افغانان پا مغ حق دی چی دی دوی پا موجودیت که مغ خود سول ورطر آولو افغانان تا نو امریکا هم خپل گتی پا نظر کی نیسی مغ هم خپل گتی پا نظر کی نیسو او لکه ما چی پا خواه وویل ز فکر نکام چی دوی خپل ساکر طول و باسی تبی چی دوی دلتا منفعتونه لري په دغه کې چې دوی باید دلته موجودیت ولري او زه یو بل شی به تاسو د تاریخ خپل ملت ته او په خپلو سیاسي مشرانو مسؤلینو باندې د هغوی سره مسله شریکه وم هیڅ وخت د افغانان فکر ونه کړي چې د 1992 کال کله چې ډاکټر نجیب سقوط وکړ هغه حالت به راشي تا اغو وقت که به خلق و به خوانه یو تجریب شوه نظام و چه لس کاله واجل و قتل و قتال کری و اوز تا افغانستان که دریگون قواه شته به پارلمان رئیس شته به سنا رئیس شته به سر محکمه رئیس شته رئیس جمهور شته کابینه شته و آزادی شته اوز که افغانان بیا هم به دغه طول با وجود به همسایگان و به خوانه حق سه حالت به بانده روستل کیگی لکه پا نویه ملسیزه که پا شروع که ندخو دیمو طول و افغانان و بناده اوز خو مو دقیق ترخی تجربه هم تر سر تیره کری یعنی
دسته
یو انتباه باید افغانان و نخلی چه خارجی از کرده دقو زای نوزی مو تصابه بانده سکوت کرو موږ اوس نظام لرو، ولې سقوط وکړو؟ موږ اردو هم لرو، پولیس هم لرو، پارلمان هم لرو، حکومت هم لرو، قضایه قوه هم لرو، او رسنه هم لرو، مدنی ټولنه هم لرو، هر شی لرو.
بله خرم صاحب، خب هر چیز خوب در پولیس دیگه چیزای خوب یا هر چیز بد در پولیس دیگه چیزای بد هم داشته باشه، منتها چیز خوبه که از او یاد شوه ای است که اگر صفر عسکر امریکا در افغانستان باشه، یعنی کلش بره، یک شرط اساسی مخالفین مسلح بر جای میشه، یعنی امیدواری به صلح و مذاکرات و صلح زیاد میشه. از این پس منظرم در این مذاکره یک نگاه خاص شد، صحبت خاص شد که
ما فکر نمی کنم که این رقمی که شما تعبیر کردین که صفر عسکر مساوی باشه با صلح. به خاطر از این که امکان داره که این عسکرا از این خارج شوند اما باز هم صلح نباشد، به خاطر از این که پیش از سال 2001، پیش از آمدن امریکایی ها، در این جهه امریکایی نبود، چرا در افغانستان صلح نبود اما جنگ بود؟ بنابراین به صورت اتومات مساوی نیستن این مسائل. صلح شرایط بگی خود داره که او را باید ما فراهم بکنیم، باز بعد از او به صلح ما امیدوار بوده میتانیم. این مسئله اوقدر باید به خوشبینی وقتی که از طرف مخالفین ادعا میشه که خارجی ها برای ما هر چیز حل است، به این ترتیب هم نیست، چرا که 11 سال پیش که این خارجی ها نبودن در
افغانستان. بله گپایی که شما گفتین درست است، منتها یعنی امون بهانه‌ای که آقای حکمتیار یا دیگه کسا میگن که اگر آخرین عسکران باشا می جنگیم، اونمون بهانه‌شان از بین میره که بتانن بیاین حال که در دنیا در هر طرف موج ده از جنگ کده میز مذاکره را ترجیح میکنن. سالها گذشت، 30 سال مردم در بدر شد، حال کسایی که هر چیز بهانه میکنن دیگه بهانه‌شان خلاص خواهد شد. من از این نقطه نظر خواستم به موضوع نگاه کنم. شب
ما عفو میخوام، اما با این 300 ما موافق نیستم، به خاطر از این که شرایط دیگه را برای صلح ما باید فراهم بکنیم. تنها برآمدن عسکرای خارجی صلح را نمیاره، و مثالش هم پیشتر برای شما گفتم، حتی بعضی ها در خود امریکا این نظر دارن، البته این نظر ما نه، این نظر بعضی از مسئولین امریکایی است، که صلح در زمان ما به او دست یافته میتانیم که مخالفین مسلح از نقطه نظر آوردن فشار بالایشان مجبور به مذاکره شوند، مجبور به صلح شوند. البته این نظر یک تعداد از مسئولین امریکایی است. بنابراین برآمدن قوای امریکایی 100% و به شکل اتومات منجر به آمدن صلح نمیشه. صلح مسئله چند بودی است، برای او باید زمینه سازی شوند، قسمی که پیشتر گفته شد دستاوردها هم حفظ شوند، و یک کار است که زحمت زیاد میخواهد.
در آزادی پسپو که در خبرونه در پرون ماز دیگر لدریونه تر 15 بجو پوره پا مستقیم دور خبره شده، و وسی تاسه تکرار رو رایی
به اردو ده تشخیص و به اوائی قوه پا مورد که بچه امریکایان چه فکر و نظر لری پا اغو خیر تفسیره نده پا کار و نپیگون، اما دیمو گفتن دوده و دیمو مسئولیت دوده یه یا مملکت بدون دوده چه هوایی قوت و لری، هوایی مدافعه و لری مشکلی دلی، او خصوصا افغانستان که مشکل منطقه به جهان که واقعی دی دای ضروری شایدی، او دا دیمو دی امده گفتن و نده. البته دا دی کلون رئیس خوص بس مرحله ترسیده نیو که نو 2014 تا نجده یو دی خبر و آخر تا نجده یو، او دا سه شایدی که مو با دی غون عقب نشینی نکرون. بل دوستم چه دوی وویل چه که عسکر ووزی و جنگ نقطه کیگی، ما مخی هم وویل چه دی سور مسئله و مغلقه مسئله دا، او دا دوار سر مطلق مساوی ندی چه کلا چه عسکر خارجی ووزی اتمن به جنگ هم بندیگی، اگر باید نور زمین سازی ورطا وشی. او دوی چه وویل چه در افغانستان رئیس جمهور با دلتا غواری چه تاسه ووسه یا خلق حفاظت که چه دلتا بلند منزلونه واقع کری. البته در خب در افغانستان رئیس جمهور و در افغانستان در طول نظام تدوم را وڑا دائرہ کے مسائل نوی نی لکه ما چطاس تا ویل در افغانستان در طول و خلق و در افغانستان در مملکت منافع مطرح دی او دلتا پر دیر پایداری پر دیر کلک آزم بانده در افغانستان در منفعتون را به دفاع کیگی کچوک تی خوشحال کیگی او کچوک تی خطا کیگی البته در بیمونی او تاریخی مسئولیت
کرد ودان خاقل خورم دا افغانستان دا جمهوری ریاست دا دفتر رئیس دا چه لمون سر پا چو نیم ساعت یا زیاده را پا تلیفون کوی لطاس نده را منانا کرد ودان او تاست موافقیت غارو تشکر
تشکر موافق باشین
او بیتر اگر زو سردیو تا سادتی سیب دا حافظ شما دا خورم سیب خبری موارد لی دا اردون کو تلیفون نم دا سیب لند نوگا گه بیابار پسی اشنا سیب خبریو که بیابا سیب سیب مرمانی سیب
بله با تشکر البته بحث های زیاد مطرح شد از جمله سر دو نقطه میخواییم تبصره داشته باشم یکی که امرخم که یک دوست ما هم گفتن طالبا جنگ را در افغانستان قطع نخواهد کردن و اونا به جنبندی هنوز نرسیده که دست از جنگ بکشه و با مصالحه بپیونده بحث مصالحه چنانچه بارها ما شاید از زمین تریبونم گفته باشم فعلا یک بحثی است که طرف قبول نداره و بنابراین سالبه به انتفاع موضوع هست. بحث دومی که بعد از 2014 گفته شد که چطور میشه افغانستان سقوط میکنه یا نمیکنه که جناب خورم صاحب گفتن سقوط نمیکنه، من میگم افغانستان سقوط نمیکنه اما دو تا شرط اینجا وجود داره. اول این که هم طالبان منتظر است برای 2014 احساس میکنه که با برآمدن خارجی ها و با ایجاد یک تغییر در 2014 اونا فرصت های بیشتر و بهتری را به دست میارن برای ازی که به هدف خود در افغانستان برسه، و دو تعدادی از حلقات در درون حکومت و در درون حاکمیت افغانستان هم هستن، حضور دارن، اونا هم به یک نحوی دیگه تصور میکنن که بعد از 2014 شاید اونا بتونه قدرت افغانستان را به عنوان غنیمت بازمانده از یک دهه حضور خارجی ها در افغانستان اونا به اشکال غیر قانونی اونا تصرف بکنه و انتخابات نشه، یا اگر انتخابات شه به یک شکل انتخابات تقلبی و ساختگی صورت بگیره. این دو تا تهدید وجود داره.
بله.
اما با همه اینها من فکر میکنم که افغانستان بعد از 2014 سقوط نمیکنه. تنها شرطش است که جامعه بین المللی آنهایی که در ایجاد این روند با افغانستان همکار بوده بعد از 2001 یک نگاه واقع بینانه سیاسی است، بحث طرفداری از این و آن نیست، بحث وابستگی به خارج نیست. ما وقتی میخواهیم که فاکتورهای عینی جامعه را، شرایط منطقوی و بین المللی را، توانها و ظرفیتهای خود را ارزیابی میکنیم، به این نتیجه میرسیم که افغانستان بعد از 2014 افغانستانی نیست که بدون حمایت جامعه بین المللی بتانه سر پای خود بیسته و روند نیمه تمام را به اتمام برسانه. پس اگر جامعه بین المللی به خصوص آمریکا و غرب تصمیم سیاسیشان عوض نشه و اونا تصمیم و عزم سیاسیشان مبنی یا مبتنی بر حمایت سیاسی از افغانستان باشد، در او صورت من فکر میکنم افغانستان پیش میره و تعداد نیروهای نظامی آمریکا هم اصل و تعیین کننده نیست. اصل و تعیین کننده موضع سیاسی آمریکایی ها هست. و این نقطه دوم است که این تعهد و این مسئولیت پذیری از جانب آمریکا ما انتظار نداشته باشیم، مگر این که خود ما مسئولیت پذیر باشیم. اگر ما به عنوان کسانی که صاحبان این مملکت هستیم، صاحبان این دولت هستیم، صاحبان منافع مستقیم در این سرزمین هستیم، ما اگر مسئولیت های خود را به جان آوریم و یک پارتنر متعهد و صادق در راستای ایجاد تغییر و در راستای انکشاف و در راستای ثبات و امنیت نداشته باشیم، همچنان فاسدترین کشوری جهان باشیم،
تشکر همچنان
مشکلات داشته باشیم، من فکر میکنم که باز هم مسئولیت های جامعه جهانی، مسئولیت های آمریکا و تعهدات آمریکا در قبال کشور ما سست و لرزان و ضعیف خواهد شد و سرانجام جامعه جهانی به این نتیجه خواهد رسید که کمک و حمایت در افغانستان ممکن است نتیجه نداشته باشه و به هدر میره.
کرد ودان خیلی خبری دیو کرد، تشکر سیم اشنا سیم میربانیو که تاسی هم پختونی مواردلی داد خورم سیم خبری مواردلی میربانیو که سیم تاسی میو دو رقیق بگی
تشکر. ما میخوایم به چند نکته در خصوص همین صحبت‌های جناب خرم صاحب ایراد می‌گیرم که گفتن اگر نیروهای خارجی یا اساکر خارجی از افغانستان بیرون شوند نظام سقوط نمی‌کنه. همه چیز رو ما نباید اینطوری محاسبه کنیم که بین بد و بدتر همیشه یک ناگزیری رو بیاریم که ملت افغانستان همیشه بین بد و بدتر مجبور شود که بد را انتخاب کنه و گزینه خوب را ما همیشه فرصت انتخاب گزینه خوب را از ملت افغانستان بگیریم. بله که سقوط یک احتماله که احتمال داره سقوط بکنه، احتمال داره نکنه، یک سری به لازمه های خود را داره، ولی همزمان که برای ما دغدغه سقوط یک دغدغه هسته، مسئله ثبات در افغانستان، مسئله حفظ نظام در افغانستان، مسئله دموکراسی در افغانستان، مسئله حاکمیت قانون در افغانستان، مسئله حق دسترسی به ملت افغانستان و شهروندان افغانستان به حقوق مدنی سیاسیشان، اینا برای ما به ارزش‌های مدنی اینا مسائل جدیه که ما نمی‌خوایم بعد از 2014 ملت افغانستان اینی مواردش هم با تحلیل جدی قرار بگیره. اما بعید نیست که با بیرون شدن عساکر خارجی در 2014 اگر احیاناً ما این شانس را از دست بدیم به حکومت افغانستان و تیمی که در این سفر شرکت کردن نتونن منافع ملی افغانستان را بر مبنای یک سری نگرانی‌های خیلی جدی که وجود داره منافع ملی افغانستان را برش لابی کنه، خطر اینی هست که آمریکایی‌ها عمو استراتژی صفری خود را تطبیق کنه و خروج صورت بگیره. اگر خروج احیاناً خدا نخواسته اتفاق بیفته چند چیز آنی هست. تجربه ثابت کرده که ایالات متحده آمریکا از کشورهای دیگه که خارج شده کمک‌های مالی خود را قطع کرده، مثلا تجربه عراق همین نزدیکش.
بله.
ولی به صورت مشخص اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوه، ما در عرصه اردو و پلیس افغانستان شاهد یک بحران جدی خواهیم بود که این بحران از دست دادن یک سری قابلیت‌ها هست. قابلیت اول قابلیت توانایی هوایی هسته که فعلا در افغانستان برای مبارزه با تروریسم، با در جنگ با طالبان از اونا استفاده میشه و این نیروهای هوایی را افغانستان در اختیار نداره، بلکه در اختیار متحدین بین‌المللی ما هسته. اینی از دست ما میره. یک
بله بله.
مسئله آتش و حمایت در جنگ هم یک از فاکتورهای جدی هسته که او را اردوی ما و پلیس ما فعلا توانایی‌های لازم را نداره برای پیش برد از این جنگ.
بله بله.
باید بهش اعتراف کنیم. مسئله سوم، مسئله که در عملا اگر در جنگ صحبت کنیم رویش، چون طبیعی هست که مذاکره با خروج از اینا صلح اتفاق نمیفته، جنگ همچنان ادامه خواهد یافت، چون کشورهای اگر اینا خارج شود انتقال زخمی ها از سنگر اینا مسئله جدی است. مسئله استخبارات و اطلاعات استخباراتی در جنگ مسائل جدی است که اینا قابلیت هایی که سقوط میکنه. و مسئله آموزش و حمایت و تمویل مالی بخش نظامی و امنیتی افغانستان قابلیت های دیگه است که با خروج سربازان خارجی از افغانستان میره قابلیت ها و بعید نیست که ما در دستخوش یک حادثه و یک آینده ناگوار شویم. بنابراین تیم حاکم باید مواظب از این باشد که تاریخ در مورد از اونا قضاوت نادرست نکنند و اینا
دویمه برخه که وقت درسته
قربانی یک سری چیز خاص خود خونه کنه.
بله چهار چیز هغه که دویمه برخه که به ډیر خبرې کو وسیق صاحب د سید د خبرو نه معلومیږي هغه نظر صاحب کله ټوخه کوي یو سړی د کلی پوسټه کې لیدل او غورځیدل او کمواري بیا به چې د کلی پوسټه کې د لری نه ولیدل ویل چې بیا لکه چې وګورځیدم نو د سینې چې د مګه مخ د مخ نه بخیو غزو چې سقوط شو سقوط او سقوط افغان مخ کې هغه خرم صاحب مو ویل چې د ملي اردو د امنیتی قواوې دي درېګونی قوې دي په مقرنه او اجرایه او دا مسالې یاد کړل خلک ولې د تصور کوي کړه خارجان لار نو سبب اس ګډوډ شي مې ربانیو کیسه
مننه زه فکر کوم اصلي خبره پدې کې ده وخت چې موږ وایو چې سکوت نکو
بله
نو قوت مو باید معلوم وي ظرفیت مو باید معلوم وي زموږ توانمندي باید معلوم وي په نظامی لحاظ په سیاسي لحاظ
درې لکه پاوز کوي قافي نه ده درې لکه پاوز یعنی درې لکه او پنځو
خبره تازه که تازه لګ مته وخت راکړي خرم صاحب ول چې د ډاکټر نجیب د وخت نه تکرارېږي ګوري ډاکټر نجیب هغه یعنی ښه روزل شوی پوځ یې درلودې سلا یې هم درلودې مډر نه سلا د هغه وخت یعنی ښه کافي سلا یې درلودې د یو وخت بل دا چې یعنی نسبي حمایت یې هم درلودې یعنی کومکونه په آخر کې ورباندې کم شو. اما اصلي خبره په څه کې ده چې ولې سقوط وکړي؟ اصلي خبره په دې کې و چې په سیاسي لحاظ هغه نظام داسې فضا ورباندې راغی چې سقوط خواته ولاړې بنا ان عسکر سلا یې په لاس اما هېڅ شی یې نه شوی کړی
سازشونه
استفای وکړه لکه استفانه وکړه نه
خبره 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 اصلي خبره اصلي خبره پدې کې نه چې مونږ په هغه وخت کولای شو یو خو بینوري ټولنه خاصتا متحده ایالات دغه ستراتیژیک تړون چدی او بل اخره دغه امنیتی دغه چې سره امضا کیږي د دینه خمون کولای شو چې راتلونکي وګورو د پدې مفهوم چې څونی خارجي کومکونه مرسته خاصتا دغه سترو هیوادو په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ په نظامی لحاظ یعنی وقتا دغه ضرورتونه زمونږ پوره کولای شي او دغه ملګرتوب وقتا څومره صادقانه دوی یعنی افغانستان خو او د امریکا خو یعنی څونی دوی دغه ملګرتوب په دې چې د افغانستان واقعیتونه مینو او دغه ضرورتونه مینو ان دواړه خواوی دا ضرورتونه لري اما اصلي خبره پوتش کړه زمونږ ولسمشر په خپل بیان ورکوي چې فساد 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 اوایي چې هغه څوک چې په نظام کې دی هغه معاف دی هغه څوک چې خارجانو پورتل دی هغه معاف تر دی ماوین وایي چې په هغه ملت بدبخت ملت دی چې اساسي قانون ولري اما مات شي تر پخو لاندې شي او عملي نشي د اساسي قانون د تطبیق د څار کمیسیون مشر وایي چې دلته ان د قانون ماتونه روحیه مسله دی نه د قانون مننه دلته یو
په سلام خیر واسي د خبرونه په دومره برخه کې
حکومت را مته نشو
او تاسو به د خبره د خبرونه په دومره برخه کې او زه پوښتنه تاسو خو را یاداش مو واسه ان شاء الله اول تاسو د موقع درکو تاسو زنه موضوع ته اشاره وکړه چې خلک خپل د دولت جګپوري چارواکي مطمئن نه دي په دولت په قوت باندې په دې ارتباط به په دومره برخه کې خبري وکړم تشکر اوس چون د خبرونه د لومړی برخه وخت مخ په ختمېدو د ستامدغه بحث دوام ورکو دوستانو که خبرونه نه تعقیب کړي امریکا ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر او د امریکا د ستراتیژي یا پالیسي په ارتباط خبري کیږي په یاد سیاست په ارتباط
د اوونه تر اوو او